په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوی. السلام علیکم او سهار مو نیکمرغه. د ازادي رادیو د خبرونه نیم ساعته خبری مجله چې تر 15 نیمه بجو دوام کوي. نن دوشنبه ده، د سلواغی دلویش پاړسمه د فبروري میاشتې 15 په پیل کې خبرونه وړاندې کیږي. د ملګری ملتونو د ماشومانو مرستندوی صندوق یا یونیسف ویلي چې تیر کال یې نږدې ولکه افغان ماشومانو ته د محلي ټولګیو له لارې د تعلیم زمینه برابره کړې. د یونیسف افغانستان څنګه په یو بیان کې پر خپل اکسپانه پرون دا خبره کړې ده. د بیان له مخې تیر 2023 میلادي کال کې د یونیسف په ملاتړ 8,000 افغان ماشومان چې 80% نجونې دي په ښه کیفیت او له لګښت پرته د محلي ټولګیو له لارې د زده کړو چانس ترلاسه کړی. یونیسف دغه محلي ټولګي معمولا په لورو پرتو سیمو کې جوړوي چې یا له ښوونځیو لرې وي یا انجونې او هلکان له تعلیمه محروم سوي وي. د افغانستان د خپلواکۍ جبهې ادعا کړې چې د یک شنبه ماښام په کابل کې دوه طالب وسلوال وژلي او یو ټپي کړې. د جبهې پر خپل ایکس پاڼه د دې برید په تړاو یوه ویډیو هم خپره کړې ده. د جبهې په بیان کې راغلي چې دوی دا برید د کابل د 15 ناحیې په خوشحال خان مینه کې د طالبانو پر یوه پوسته کړې. د جبهې ادعا کړې چې ګواکې طالبانو په دې پوسته کې موټر د تلاشۍ په پلمه درول او ځوان نجونې او پخواني امنیتي ځواکونه به یې ځورول. طالبانو د دې برید او د ازادي جبهې د ادعا په تړاو څه نه دي ویلي. بدخشان کې په دوو ترافیکي پیښو کې یو کس مړ شوی او اته نور ټپیان دي. د بدخشان د طالبانو امنیه قمانداني په یوه لامه کې ویلي چې فیض آباد هوایي ډګر ته نږدې د دوو موټرو د ټکر له کبله اته کسان ټپیان سوي چې له ډلې د 15 تنو وضعیت خراب دی. د دې پیښې علت د یو موټر له حده زیات سرعت شول سوی دی. په بیان کې همدار استایت شوی چې په بهارک ولسوالۍ کې په یوه لوی پوځي موټر سره یو ملکی کس لګېدلی او مړ شوی دی. طالبانو په بدخشان ولایت کې یو نایاب د واورو پړنګ نیولې ده. په بدخشان کې د طالبانو مرستیال والی عبدالرحمن کسرا اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی ته ویلي چې دغه پړنګ په زیباک ولسوالۍ کې نیول شوی. د تیرې پنځشنبې په ورځ دغه سپین پړنګ پر یوه ډله څارویو حمله کړې او لږ تر لږه 1.5 پسونه او وزې داړلې وو. طالب چارواکو ویلي چې دغه پړنګ د بدخشان ولایت مرکز فیض آباد ښار ته انتقال کړي او د څو ټپونو له درملنې وروسته به یې بیرته په غرنیو سیمو کې خوشې کړي. د افغانستان د تکواندو د ملي ټیم دوو لوبغاړو حکمت الله زین او محسن رضایی د فجیر اوپن له آزادو سیالیو د برنزو میډالونه وګټل. حکمت الله زین په څلورم وزن او محسن رضایی په دویم وزن کې درې سیالان مات کړل. دوی یوه یوه بریا د سیال د نشټوالي په خاطر هم ترلاسه کړې ده. حکمت الله زین په څلورم وزن کې د قزاقستان کډوالو استازی او د اردن لوبغاړی مات کړ، خو په نیمه پیلوب کې ونت ونې د ازبکستان لوبغاړی وګټي. په دې ترتیب دوی د برنزو میډال ته ورسید او سیالي د سرو زرو په سر فاینل ته ووت. په دویم وزن کې هم محسن رضایی د قزاقستان، متحده عرب اماراتو او فلسطین لوبغاړی مات کړل، خو په نیمه پیلوب کې له ایرانی لوبغاړی ماتې وخوړه او ده هم په برنزو میډال بسنه وکړه. د اسرائیل پاوز وایي په غزه کې د حماس یو روزنیز مرکز په نښه کړی. اسرائیل وایي چې د تیر کال د اکتوبر د 8 نیټې د حماس حملې په دغه مرکز کې پلان شوې وې. حماس د امریکا د متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې لخوا یو تروریستي سازمان ګڼل کیږي. د راپورونو له مخې د خان یونس په دغه روزنیز مرکز کې د اسرائیل پوځي اډو، زغروالو ګاډو او یهود میشتو شارګوټو ته د لاسرسي د لارو ماډلونه جوړ شوي وو. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت وایي چې د اسرائیل د بریدونو له پیل راهیسې په دغه ښار کې 23,000 او 300 ډیر کسان وژل سوي دي، خو خپلواکو سرچینو دغه شمیرې تایید کړې نه دي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سولیوان ویلي په عراق او سوریه کې د ایران پلوه ملیشو پر هدفونو د جمعې شپې بریدونه د امریکا د حملو پیل دی نه پای. هغه دا خبره یک شنبه له NBC خبری شبکې سره په مرکه کې کړې ده. جک سولیوان د ایران په خاوره کې دننه د امریکا د پوځي عملیاتو پوښتنه نه رد نه هم تایید کړه او وی ویل چې په خبری غونډه کې په دې اړه څه رد یا تایید ولای نه سي. امریکا د ایران پلوه ملیشو د هغو بریدونو په ځواب کې چې د امریکا اډای په اردن کې وشتلې وه او درې امریکایي عسکري وژلي وو، په عراق او سوریه کې یو شمېر هدفونه بمبار کړي دي. د راپورونو له مخې څه باندې اتیا ځایه د امریکا لخوا په نښه سوي چې د ایران د سپای پازران د قدس او د هغوی د وفادارو ډلو پټنځایونه او اډې یاد سوي. خبرونه مو د سهار د 15 بجو په نیم ساته خبري مجله کې واوریدل. د دې خبري مجله په خبري راپورونه کې اوري. د بشري حقوقو د څار سازمان اندیشنه لري چې د افغانستان په اړه د دوهې غونډې ته کم شمیر شزي وربلل شوی.
د خزو فعالان یو د خزو د حقوقو مدافعین د ریپورتونه کوي چې د شپږ کسان به څوک غوره کړي او آیا په دې شپږو کسانو کې به هغه خزي هم شامل وي چې د طالبانو پر ضد درېدلې.
کابل کې خلک د پارکینګونو له کموالي شکایت لري.
واخنده یو اندیکنې رامنځته کړې دي. کزې موټر مثال زما خرید ته زما پارکینګ نشته، مجبور یم چې موټر د سړک په غاړه کې ودروم او خپل خرید وکم.
د لندن پولیسو په اسیدو یا تیزاب شیندلو د تورن افغان د نیولو لپاره 60,000 پاونډ انعام اعلان کړی. د خوست د قلندر ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې له ډیرو اسانتیاوو به برخې دي.
کلینیک نه لرو، لاته کلینیک چې دا پردي ځکه پروته دغه کوټو کې پروته ړانګو کوټو کې.
د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان مسایلو ته هم کتنه کوو. دا خبري مجله تر 15 بجو دوام کوي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم د خبرونې ته شرغلاست. ورزو د خبرونې د راپورونو برخې ته. د بشري حقوقو د څار سازمان اندیشمن دی چې د افغانستان په اړه د دوهې غونډې ته کم شمیر شزي وربلل سوي. په دغه بنسټ کې د شزو د برخې مرستیالې هیدربر ازادي راډیو ته وویل چې د دوهې په غونډه کې د افغان شزو د ګډون لپاره د شپږو ځایونو په اړه څوک معلومات نه لري. ټاکل سوې دغه غونډه د همدې فروری میاشتې پر 13 او 19 د ملګرو ملتونو په کوربتوب د قطر پلازمینه دوحه کې جوړه سي. صفی الله ستانکزی او نور تفصیل.
د دوهې غونډې ته څه کم دوه اونۍ پاتې دي. د بشري حقوقو د څار بنسټ په دې غونډه کې د ښځو د پراخې ونډې په نشتوالي اندېښنه ښوولې. په دغه بنسټ کې د ښځو د برخې مرستیالې هیدربار ازادي راډیو ته وویل د ملګرو ملتونو د پریکړه لیک له مخې باید ښځې د سولې او خبراترو په هر بهیر کې په پراخه کچه حضور ولري. هغې زیاته کړه د دوهې په غونډه کې د افغان ښځو لپاره د ټاکل شوو شپږو ځایونو په اړه هیڅوک نه پوهیږي.
Afghan activist, Afghan women rights defender.
د خزو فعالان یو د خزو د حقوقو مدافعین د ریپورتونه کوي چې د شپږ کسان به څوک غوره کړي او آیا په دې شپږو کسانو کې به هغه خزي هم شامل وي چې د طالبانو پر ضد درېدلې. نو بنا نه دا په د بشپړ اشتراک معنا نه ورکوي.
All participation actually means
د قطر پلازمینه دوحه به د فبروري په 13 او 19 د افغانستان په اړه د یوې غونډې کوربه وي. تمه ده چې د دې غونډې په لومړۍ ورځ به یوازې د افغانستان په چارو کې د یادو هیوادونو د استازو ترمنځ خبرې وشي. ملګري ملتونه وایي دا غونډه به د دې لپاره جوړه شي چې څنګه له افغانستان سره نړیواله همکاري لا زیاته همغږي، منظمه او یو لاس شي. د دوهې په غونډه کې د ګډون لپاره د بیلابیلو هیوادونو او بنسټونو استازو ته بلنه ورکړل شوې. د طالبانو حکومت هم تایید کړی چې د دوهې غونډې ته دوی بلل شوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی دا اونۍ د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما رئیس روزا اوتنبایوا سره لیدلی. د طالبانو د حکومت د بیان په اساس په دې غونډه کې اغلی اوتنبایوا د دوهې د غونډې په اړه معلومات ورکړي او له طالبانو یې غوښتي چې په دې غونډه کې ګډون وکړي. تمه ده چې په دې غونډه کې به د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي پر ټاکل کېدو هم خبرې وشي. طالبان وایي چې دغه استازي ته اړتیا نشته. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد ویلي دوی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سره همکاري نه کوي. خزینه فعالان غواړي په دې غونډه کې د دوی غږ واورېدل شي او د خپلو حقونو غوښتنه وکړي. د کار، تعلیم او ټولنیزو فعالیتونو په اړه بحث د دوهې په غونډه کې د ښځو له مهمو غوښتنو څخه دي.
د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې په ځنګړې توګه د جنوري د میاشتې په 3 او 4 اونۍ کې د هادو یا شدیدو تنفسي ناروغیو د زیاتوالي خبر ورکړي. دغه سازمان د یو راپور په خبرولو سره ویلي چې د روان میلادي کال د جنوري له لومړۍ نیټې څخه تر 28 نیټې پورې په افغانستان کې د تنفسي ناروغیو څه باندې 1,60,000 پیښه ثبت شوې چې له دې شمېر 303 تنه مړه شوې هم دي. دا هم تفصیل.
د روغتیا نړیوال سازمان د جنوري په وروستیو دوونیو کې د هادې یا شدید تنفسي ناروغۍ د زیاتوالي خبر ورکړای. د دغه سازمان په وینا په دې دوونیو کې په افغانستان کې د تنفسي ناروغیو نږدې 4,000 پیښې ثبت شوې دي. د روغتیا نړیوال سازمان په یو لس مخیز راپور کې ویل شوی چې د روان میلادي کال جنوري له لومړۍ نیټې څخه تر 28 نیټې پورې په افغانستان کې د شدید تنفسي ناروغیو 1,60,000 پیښې ثبت شوې دي. شوي دي چې له دې شمیر د افغانستان په 40 ولایتونو کې 303 کسان مړ شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي دي چې د دې ناروغیو د ثبت شویو احصایو اوسنی اوسط د 2020 تر 2022 کلونو د ورته مودې په پرتله لوړ دی. دغه سازمان د معلوماتو له مخې په دغو ناروغانو کې 2.9% یې له 50 کلونو کم عمره ماشومان دي او په ټوله کې 9.3% ناروغان ښځې او نجونې دي. د هرات ولایت اوسیدونکې مریم چې په دې ناروغۍ اخته شوې ازادي راډیو ته وویل
سامي بندېږي، زه نشم کولی ازادي هوا ته لاړ شم ځکه چې زه ډېره په تکلیف یم. ډاکټر ته لاړم، ډاکټر ماته درمل راکړل او وی ویل چې ستاسو په سږو کې ستونزه ده.
د داخلي درملو د څانګې متخصصه ډاکټره نسیمه رحیمی وایي چې د هادې یا شدید تنفسي ناروغۍ ناروغانو ته باید د اړینو درملو د اخیستلو تر څنګ مناسبه تغذیه هم ورکړل شي.
تب او بریزی بینی صرف
تب د پوزې بهیدل، وچ ټوخی، ځاندردي او لړزیدل هغه نښې دي چې د سړې هوا له امله زیات شوي دي. نږدې 90% خلک پرې اخته دي، ځکه دا یوه داسې ناروغي ده چې انتانا ویروس دواړه پکې لاس لري. د خوړو سم رژیم باید تعقیب شي او د میکروب او طبي ضد درمل وکارول شي.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې هم څو ځلې نړیوالو سازمانونو اعلان کړی چې د افغانستان تر نیمایي زیات وګړي ښه اقتصادي وضعیت نه لري او کافي خواړه نه ورته رسیږي. ومو غوښتل چې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا له وزارت څخه د دغو ناروغانو د شمیر او هغوی ته د روغتیايي خدمتونو د وړاندې کولو د څرنګوالي په اړه وپوښتو، خو د دغه وزارت ویاند شرف زمان د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د روغتیا د نړیوال سازمان د شمیرو له مخې په افغانستان کې په 2023 کال کې د هادو یا شدیدو تنفسي ناروغیو ثبت شویو پیښو شمیر له 1,340,000 څخه ډیر دی چې 1.5% یې له 50 کلونو کم عمره ماشومان دي. د دغه سازمان د معلوماتو له مخې سږ کال په ټول افغانستان کې 2,098 کسان د شدیدو تنفسي ناروغیو له امله مړه شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان هم څو ورځې وړاندې ویلي وو چې دا مهال 9.5 میلیونه افغانان په هغو سیمو کې ژوند کوي چې روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري.
د ماخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د لندن پولیسو په اسیدو یا تیزاب پاشي د تورن افغان د نیولو لپاره 40,000 پاونډه انعام اعلان کړی. پولیسو ویلي چې تورن کس عبدالشکور ایزیدونی میږي او د تیرې چهارشنبه په ماښام یې پر خپلې مور او دوو وړو لوڼو اسید یا تیزاب پاشلی او بیا تښتېدلی. نور جزئیات له صفی الله ستانکزینه.
د لندن ښاری پولیس له تیرې چهارشنبه ماښام په عبدالشکور ایزدي پسې ګرځي. د لندن د ښاری پولیسو یو مسؤول جان سیول پرون یکشنبه خبرداری ورکړی که څوک د ایزدي له ځایه خبر وي او مرسته ورسره کوي نو د پولیسو لخوا به ونیول شي. ښاری پولیسو په یو بیان کې چې په خپله ایکس پاڼې خپور کړی ویلي د هغو معلوماتو رسوونکي ته چې د اسید پاشۍ په جرم د دغه تورن کس د نیولو سبب شي 40,000 پاونډه انعام ورکوي. پولیسو ویلي 15 کلن عبدالشکور ایزدي د لندن په سویل کې د کلپم کامن سیمې ته نږدې تیره چهارشنبه ماښام په خپلې مور او دو وړو لوڼو چې 3 او 8 کلنې دي کیمیاوي ډوله مواد پاشلي. د مور وضعیت یې ښه نه دی خو لوڼو ته یې ډېر جدي خطر نه دی متوجه. له پیښې لږ وروسته 15 پولیس او 4 نور کسان هم چې د تورن کس مخه یې نیوله ټپیان شوي. ایزدي د پولیسو له موټر سره تر ټکر وروسته خپل موټر پریښی او پیاده له سیمې تښتېدلی. که څه هم د چهارشنبه شپې تر ناوخته په امنیتي کمرو کې د هغه عکسونه راوتلي خو له هغې را وروسته یې د لټون هڅو نتیجه نه ده ورکړې. په بریتانیا کې د افغان انګلیس بنسټ مشر او د امنیتي چارو شنونکي خالد اصغری ازادي راډیو ته وویل اغېزمن شوي نه یوازې په جسمي بلکې په رواني توګه هم کلونه متاثره پاتې کیږي.
په انګلستان کې د ادباو او پراغوښتونکو د حقوق ساتنه او د هر ډول تاوتریخوالي سره مقابله قانوني ده. د بریتانیا پولیس دا مسله په کلکه تعقیبوي او د کوم افغان ځوان لخوا د جرم د ترسره کیدو په صورت کې به قانوني چلند کیږي. د اقداماتو کې کېدای شي د برتانیا اتباعو د حقوق او امنیت د تامین لپاره د مجرمینو لپاره تحقیق او د قانوني جزا شامل وي. دا بریدونه نه یوازې د بشر دوستانه اصول او بشري حقوقو خلاف دي، بلکې له ټولنیزو ارخو په ټولنه کې د وېر او نامنی لامل ګڼل کیږي.
د راپورونو په اساس عبدالشکور زیدی په 2014 کال کې بریتانیا ته په ناقانونه توګه تللی او په 2013 کال کې په نیوکاسل کې په جنسي زورونه هم تورن و. د هغه د پناه غوښتنې دوسیه دوه واره رد شوې وه، خو بالاخره په 2021 کال کې د پناه غوښتونکي په توګه منل شوی و. په یو شمېر نورو هیوادونو له هغې ډلې جرمني کې هم چې لکونه افغان کډوال پکې اوسیږي، افغانان په تیره بیا پناه غوښتونکي په بېلابېلو تاوتریخجنو قضیو کې ښکېل بلل شوي. په برلین کې د دوو ورونو لخوا د خپلې خور د وژنې پېښه هم په پراخه کچه منعقد شوه. دغو دوو ورونو ته تېر 2023 کال یوې محکمې د عمري بند سزا ورکړه.
دا ازادي راډیو خبری مجله.
اوس هم په کابل کې د پارکینګونو د کموالی او نشټوالي پر ستونزو راپور. کابل شاریان وایي چې په ښار کې د موټرو د پارکینګ نشټوالي ترافیکي ګڼه ګوڼه زیاته کړې ده. د دوی په خبره له یوې خوا د معیاري پارکینګونو نشټوالي او له بلې خوا د موټر چلوونکو لخوا له پارکینګونو څخه د استفادې فرهنګ ناپوهي په دې ښار کې بې نظمي زیاته کړې ده. خو موټر چلوونکي وایي د پارکینګ د نشټوالي سربیره کابل کې د ځینو پارکینګونو مسؤلان د موټرو له ساتلو له دوی ډېرې پیسې اخلي. دا هم د ابیدې سپوږمۍ راپور.
کابل د شاوخوا 15 میلیونه وګړو او په سلګونه زره د لیکد وسایتو په درلودلو سره د افغانستان یو له ګڼې ګونې ډک ښار دی. د ګڼې ګونې ته په پام ظاهرا د دولتي او خصوصي پارکینګونو نشتون خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. د کابل ښار د شهرناو اوسیدونکي ظفر مومند ازادي راډیو ته وویل چې د معیاري پارکینګونو نشټوالی په ښار کې ګڼه ګوڼه او بې نظمي رامنځته کړې چې په ښار کې د خلکو لپاره ورځنی تګ راتګ ستونزمن شوی دی.
کابل ولایت کې معیاري پارکینګونه وجود نه لري چې موټرونه متوقف شي او خنده یو اندېښنې رامنځته کړې دي. که زه مطور مثال زما خرید ته ځم، پارکینګ نشته، مجبور یم چې موټر د سړک په غاړه کې ودروم او خپل خرید وکړم. او زموږ غوښتنه د اسلامي امارت د حکمان څخه دا ده د دې په برخه کې جدي پاملرنه وکړي او معیاري پارکینګونه جوړ کړي تر څو کابل د دې بې نظمۍ نه خلاص شي. او
په همدې حال کې د کابل د دشتبرچی اوسیدونکي غدیر تابش ازادي رادیو ته وویل که څه هم په کابل ښار کې یو شمېر پارکینګونه شته، خو په خبره یې موټر چلوونکو کې د پارکینګ د کارولو کلتور دود نه دی چې لامل یې ګڼه ګوڼه او بې نظمي زیاته شوي.
فرهنګ استفاده از پارکینګ بین راننده های محترم
د پارکینګ کارولو کلتور د موټر چلوونکو په منځ کې عام نه دی. څوک چې تفریح او سودا لپاره ځي، رستورانونو ته ځي یا چیرته کار لري، دوی باید خپل موټر په شخصي او دولتي پارکینګونو کې چې جوړ شوی و دروي. زما په اند د دې لپاره چې دا کار دود شي باید موټر چلوونکي جریمه شي.
تایی که فرهنګ استفاده از پارکینګ ها بین دروازه جا بفته.
خود کابل ښار یو شمیر موټر چلوونکي وایي چې په دې ښار کې د موټر درولو لپاره پارکینګ په سختۍ پیدا کیږي او مسؤلین یې هم ورنه د موټرو د ساتلو لپاره ډېرې پیسې اخلي. په کابل کې یو موټر چلوونکي عبدالبصیر ازادي رادیو ته وویل
بعض پارکینګ های شخصی هم که سو بسیار پول زیاد میگیرن، هر کس یک ساعت دو ساعت
ځینې شخصي پارکینګونه ډېرې پیسې اخلي. که څوک په کابل ښار کې یو یا دو ساعت کار ولري، د بلګې په توګه دو ساعت سل افغانۍ، درې ساعت یو نیم سل، دا بيخي ډېرې پیسې کیږي. ډېرو پارکینګونو باندې خو ګڼه ګوڼه بيخي ډېره ده او موټر نه مني. چې دې کار په ښار کې د موټرو د غلا ګواخم ډېر کړای دی.
میگیرند بیرون استاد میشه، وخت خطر سرقت و دزدی موټر میباشه.
په ورته وخت کې د کابل ښار جوړونې برخې ځینې پوهان د لویو مارکیټونو او پلورنځیو پر جوړونکو نیوکه کوي او وایي چې په کابل ښار کې دغه مارکیټونه په ګڼې ګوڼې سیمو کې دي خو پارکینګ نه لري. له دې ډلې انجینر سید زبی الله سعادت ازادي رادیو ته وویل
ساحات بسیار مزدحم مندهی کابل است، جاده آسمایی است.
منډی اسمایي واټ، شهرینه او خیرخانه مینه، لیسی مریم بازار او میرویس میدان هغه سیمې دي چې شاوخوای د شاري ګڼګونی د مخنیوي لپاره لویو پارکینګونو جوړولو ته اړتیا ده. د معیاري سړکونو نشټوالی لا هم په کابل او ولایتونو کې ستونزه بلل کیږي. لوی ودانۍ باید تاکاوی کې پارکینګ ولري، یو دوه کې په پام کې نیول شي چې بسنه نه کوي.
بسیاری از ساختمانونه میشد کې دو منزل سه منزل تهکه او د نظر گرفته شوه برای پارکینګ. د یک چند ساختمان د کابل د نظر گرفته شده اما کفایت نمیکنه.
و ومغختل چې د خلکو د دې شکایتونو په اړه او دا چې په کابل ښار کې څومره عامه او شخصي پارکینګونه شته د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د کابل ښاروالۍ وپوښتو، خو ویاند یې نعمت الله بارکزي په دې اړه له ځواب ورکولو ډډه وکړه. د کابل ښار اوسیدونکي له دې وړاندې په کابل ښار کې د موټرو لپاره د ځانګړو تمځایونو له نشتوالي شکایت کړی و او ویلي و چې له همدې امله دوی او هم موټر چلوونکي له ستونزو سره مخ دي.
له خبرونو ور اخوا
د خبرونه دی برخه ته بیا هم شرغلست. په څو شیبو کې د خوست د قلندر ولسوالۍ د اوسیدونکو پر ستونزو هم راپور خپرو چې وای د ژوند له بنسټیزو اسانتیاو به برخه دي. خوست لیسمت سروانه او روچی د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي دي.
مارن دیموکراسي مجلې چې له اروپا خبريږي په افغانستان کې پر شزو او جنو د طالبانو د تازه فشارونو پر دوام لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په پیل کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د متخصصانو د جمعې د ورځې بیان ته اشاره شوې چې د خپل سرونی ونو د شزو او جنو د توقيف او له هغوی سره د ناوړه چلند د غنو راپورونو په باب کې سخت اندېښنه شول شوې ده. د مجلې په لیکنه دغه پیښې د جنوري میاشتې له لومړیو زیاتې شوې او له حقوق قیودات سره ارتباط لري چې طالبانو د شزو د جامو د سرنګوالي په تړاو لګولې دي. د مدرن دیموکراسي مجلې په لیکنه کې ویل شوې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ګمارل شویو متخصصانو پر اوسنیو حاکمانو ژغ کړی چې د شزو په وړاندې د هر ډول تاوتریخوالي له منځه وړلو کنواسیون په ګډون د بشري حقوقو په اړه د افغانستان مکلفیتونه رعایت کړي. د مجلې په لیکنه پر شزو او جنو د طالبانو تازه محدودیتونه د کابل په لویدیس کې پیل شول چې تر ډیره هزاره وګړي پکې میشتي او دغه کسان په ورستیو کلونو کې له نامنیو کړی شي. طالبانو په لمړیو کې تایید کړی و چې هلته ځینې شزیا او جونې به حجابې ته د لمن وهلو په تور نیولې، خو وروسته دا موضوع رد کړه. د مجلې په لیکنه د طالبانو دغه فشارونه په نورو ولایتونو لکه بامیان، بغلان، بلخ، دایکنډي او کندوز کې هم پراخ شول. د طالبانو د حکومت ویندوی زبیح الله مجاهد د شنبه په ورځ ویلي تر اوسه هیڅ شزه د بد حجابۍ په تور له دوی سره توقيف نه ده. مدرن دیموکراسي لیکي د راپورونو له مخې د طالبانو له خوا د بد حجابۍ په تور شزي او جونې د خرڅلاو د مرکزونو، شوانځیو او بازارونو په ګډون په عامه ځایونو کې د عملیاتو په محل نیول کیږي. میل آنلاین د بریتانیا د انټرنیټي خبرونه په خپل پرونی غنه کې د افغانستان د هغه وګړي په باب لیکنه خبره کړې چې په لندن کې د یو شزي او د هغه د دوه لونو پر مخونو تیزاب شیندل دي. د لیکنې په پیل کې راغلي چې د بریتانیا پولیسو ویلي د عبدال ایزادی په نوم دغه کس چې پولیس یې په شدت نیولو هڅه کوي شایل جنایتکارو ډلو سره ارتباط ولري. بی بی سی د خپل معلوماتو له مخې لیکلي چې دغه کس چې عبدالشکور ایزادی نوم یاد شوی له افغانستانه له وتلو وروسته په 2014 کال کې په قاچاقي ډول بریتانیا ته تللی دی. د پولیسو هغو چارواکو چې د دې قضیه په څیړنه بوخت دي اندېښنه شولې چې یو جنایتکار ډله شایل مشکوک کس سره د هغه په پټیدو کې مرسته کوي چې چارواکو ته په لاس ورنشي. داسې ښکاري چې ایزیدی دغه یو ډېر ښکلنه شزه پیژندله او هغه له ایزیدی ځان پټ کړی وو او له خپلو دوو وړو لونو سره په یو هوټل کې اوسېده. پولیس وایي چې هغه ورسته ځل د چهارشنبه په ورځ ناوخته د لندن په شمال کې لیدل شوی دی. امنیتي چارواکو له خلکو غوښتي چې که نوموړی ګوري نو د ورنږدې کېدو هڅه دی نه کوي، بلکې پولیسو ته دې زنګ ووهي. د بی بی سی د معلوماتو له مخې ایزیدی په 2013 کال کې د جنسي ځورونی په یو قضیه کې هم محکوم شوی وو، خو وروسته د پناه اخیستو غوښتنه منل شوې ده.
د خوست ولایت د یو شمیر نورو سیمو په شان د قلندر د غرنی ولسوالۍ اوسیدونکو هم د ژوند له بنسټیزو اسانتیاو به برخې دي. دوی د تشاک پاکې اوبه، د شوونځیو لپاره کافي ودانۍ، د عمومي او فرعي سړکونو رغونه او د روغتیایي مرکزونو اکمال او تجهیزول د خپلو مهمو اړتیاو په توګه یادوي. تفصیل د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال په راپور کې.
د خوست د مرکز شمال لوري ته د قلندر د غریزي ولسوالۍ اوسیدونکي وایي دوی په دې سیمه کې د ژوند لومړنیو اسانتیاو هم بې برخې دي او په ټولو برخو کې له ګڼو ستونزو کړیږي. د قلندر د منګل میشتې ولسوالۍ اوسیدونکي له اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو د لرې پرتې سیمې ته د پاملرنې غوښتنه کوي. د قلندر یو اوسیدونکي میرباشي مشال راډیو ته وویل
نه پیدا کېږي، ډېر ستونزې دي، د څښلو اوبه میږو بنه لرو، ځکه چې خواړه نه اوبه روخېجوتینېرخلو نور په مندکا کې مو ډېر هغه د نیمګړتیاوې دي. دا نیمګړتیاوې دي چې کلینیک نه لرو، لاته کلینیک چې دا پردي ځکه پروته دا هغه کوټو کې پروته، ړانګو کوټو کې کلینیک نشته. می خال چې خوست ته چې بیا ډېر مصرابې کېږي، ستړي ډېرې دي، معاملې ډېرې دي،
د خوست د قلندر ولسوالۍ د خلکو د اساسي ستونزو او له اسانتیاو د محرومۍ یو مهم لامل د لارو او سړکونو نشتون دی. یاده سیمه چې سړه او واورینه ده، اوسیدونکي په ژمي کې یو بل ځای ته په اسانۍ تګ راتګ نشي کولی. د قلندر یو بل اوسیدونکی محمد ګل وویل
سړک ستونزه نو بیا ډېره ستونزه ده. سړک د قلندر دوه درې دي، د یوې درې ته چې سړک وي دا لږ گزارې والا دی، د بله دره کې بېخي هېڅ نشته، درک نشته چې موږ ژما یالور شو یا روش چل چل نه پوکو.
سره له دې چې د جمهوریت په ورسته یو کلونو کې په ټول افغانستان او په ځانګړي ډول خوست کې خوانځي لپاره د ودانۍ په جوړولو چټک کار وشو، خو د امنیتي اندېښنو له کبله قلندر کې دا ودانۍ جوړې نه شوې او ماشومان اوس هم پرته له سرپناه زده کړې کوي. په قلندر ولسوالۍ کې یو مشر زمری وایي
موږ خپل مکتبونه لرو خو په خیمونو د ژوند کې تعمیر نه لرو. نو شګره بارون وی بعد ارواز یب ذات کنو ماشومان نشد لجدې سبقونه وایي، نو زکه چې دغه یخ موسم دی نه سړا بابو وی نو ګرمای لون دی دی دوی ژوند کې مصرف دی بيته سولات نشته.
په خوست کې ځای چارواکي منی چې په تیر کې د قلندر په ګډون زینو لرو او نګ دې سیمو ته کار نه دی شوی او خلکو لپاره باید اوس کار وشي. د خوست د ولایت مرستیال محبوب شاقانی توایی
د کلندر ولسوالی سړک یقینا چې هغه یو خام سړک ده، خو په نوی کال کې د دېغې لپاره د کلینیکو او همدارنګه نور هغه پروژې چې د انساني ژوند سره تعلق لري هغه به په لن وخت کې دې ته ان شاء الله پدې کیږي.
که څه هم په وروستیو دوه لسیزو کې په خوست کې د خلکو لپاره د ژوند په بیلابیلو برخو کې یو شمېر لوی او اوږدمهاله او په ډېر شمېر کې وړې پروژې پلې شوې، خو قلندر، موساخیل، تریزی، علی شیر، صبری، یعقوبی همدارنګه سپیره کې بیا ډېرې داسې سیمې شته چې اوسیدونکي یې له پرمختګونو او د ژوند لپاره حتی له بنسټیزو اسانتیاو بې برخې پاتې شوي دي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د آزادی رادیو کارکونکو ته بعد له سلام زمانو عبدالرحمن د زابل ولایت خاکی افغان ولسوالۍ د ځنګلي د سیمې څخه خبر کوم. زموږ سیمه ډیره د انتن لخوا ډیر تخنیکي ستونزې لري، نورې ستونزې هم زیاتې دي، خو د انتن ستونزه بیا ډیره زیاته ده. په ډیره کې د اسلامي امارت چارواکو، لورپړو چارواکو چې مې دا خواهش او تمنا ده چې دا مشکل موږ ته حل کړي. والسلام، په احترام، عبدالرحمن.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادۍ رادیو ټولو همکارانو او اوریدونکو د سلامونه وایم. زه د پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ نه تاسو سره پاړی کې کیم. زما د میسج خمخه نشر کړه چې مسولین چرواکي ته ورسیږي او غور به اور بند وکړي. یو دغه غشتنه موږ لرو د مخابرتي چرواکو نه چې هر یو کې غون بیسین دی وی او کا تسلات وی او کا ریبا وی، ریبا خپل ته بخښتونه لري او که سلامي چې کم مخابراتي چرواکي وي زما خا غاوري پېد برمل ولسوالۍ ته خاص پملرنه وکړي، ځکه دلته کم مټي دي یستنې دي هغه پنشتون باندې دي ښا ډېرې کمی دي، باید دا زیاتې کړي چې انټرنیټ ته دلته خل لسرسای ولري خپل غاک پورته کولای شي. بل زموږ ولسوالۍ پاته ولسوالۍ ده، په جمهوریت په وخت کې هم پاته و اوس هم د امارت په وخت کې هم پاته و بولم ازم، ځکه چې هیڅوک توجه نه ورته کوي. زه د مسولینو نه دا غوښتنه کوم چې زموږ ولسوالۍ ته خاص پاملرنه وکړي. بل دا مؤسسه ولته که دا غاک ورسیږي چې کم مرسته راځي باید په اړمنو باندې ووشل شي چې کم خال ورته اړتیا لري. دلته خو مالدار هم مرسته اخلي، د پتن لګیږي چې ته غریب یو مالدار یو، موږ ته پته لګیږي چې ته مالدار دی، بیا هم مرسته اخلي. د غریبانو حق اخلي مسولینو چرواکو د زما خواهش او غږ می دغه دی بایچ په دا باندې غور وکړي د میسج د نشردو په هیله.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه پرمان اللہ شاہین یم او زه په خپل وار سره د افغانستان ولست د آزادۍ راډیو له طریقه سلامونه نیکی هلی احترامات وړاندې کوم. زه ډیر خوشاله یم چې داسې یو راډیو داسې یو غږ موږ لرو چې هغه هر وخت کې په هر حالاتو کې کاغذ سخت وي که ښه وي که بد وي موږ ته خپل غږ را رسوي موږ د افغانستان د حالاتو نه خبروي. ډیره مننه.
ستاسو پیغام